دیگه که در او احمد تکل میزبان شما هست. سلام آقای تکل.
ډیر زیات مننه کوم ستر مشه مرزبان صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د یو سات خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په نننۍ خبرونه کې د سولې او مینې لیکوال انوار وفا سمندر سره چې په مینا میان لیکوال دی مرکه لرو.
زه باید مینا وغږوم، مینا ووایم، مینا وښیم، مینا څرګنده کړم. ټول د مینې جال وهلې دي، ټول د مینې غوښتونکي دي، ټول د مینې وږي او تږي دي.
خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به د پرون له درنو جګړو وروسته د هلمند او د دې ولایت مرکز لشکرګاه د نن ورځې د امنیت په اړه معلومات درکړو. د هر څه له خبرونو وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه د هلمند والي پر وای پر مرکز لشکرګای د وسلوالو حمله دفع کړی ده. د ملي امنیت شورا د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په ابتدایي امنیتي پلان بحث وکړ. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې داعش ډله پر فلوجه د عراقي ځواکونو د حملې په وړاندې مقاومت کوي. د همپور خبرونه د هلمند والی حیات الله حیات وای لشکرګاه شرطه نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونو په شاتم بول سوي او اوس د غلطه جګړې پای ته رسیدلې. شغلی حیات ازادي رډو ویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه ور رسیدلې او د محل په غو سیمو کې چې وسلوال برید کړی په تصفیوي عملیاتو بوختي څو د غلطه پټ سوي وسلوال وباسي. تر دې مخکې د هلمند ولایتي شورا رئیس ویلي وه که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسېږي لشکرګاه به د وسلوالو لاسته ولویږي. ښاغلي حیات د لشکرګاه د سقوط په اړه هر ډول اندېښنې رد کړې. ویل
جګړې پای ته رسېدلې دي، په بند ځای کې دښمن پټ شوی چې د موږ ځانګړي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه ورغلي تر څو له غوږوی ونیسي او د هغې ځای نه وباسي.
د هلمند والی افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل چې په وروستیو دوو ورځو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتېري مړه او ټپیان سوي دي. نوموړی د مقابل لوري مرګ ژوبله تر دې څو چنده لوړه وګڼله. ویل د لومړنیو معلوماتو له مخې 50 تنه وسلوال وژل سوي او تر اویا زیات ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ابتدایي امنیتي پلان بحث وکړ. د ارګ څخه پرسوی خبر پاڼه وایي د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په دې غونډه کې ور بیا د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د حکومت پر اراده ټینګار او په دې برخه کې د امنیتي پلان د نهایي کولو لپاره اړوندو ادارو ته سپارښتنه وسوي. خبر پاڼه وایي په غونډه کې د مالی وزارت ته دنده ورکړل سوې چې له مرستندویانو سره د انتخاباتو لپاره د اړتیا وړ مالی بودجې ارزونې تایدام ورکړي او د انتخاباتو د لګښت لپاره هغوی د افغان حکومت لخوا له ژمنسوي تخصیص خبر کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف وایي هیواد له افغانستان سره د ژورو ستراتیژیکو او دوامدارو اړیکو غوښتن کوي او چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیا وړ مسایلو په د اړتیاو په پوره کولو کې همکاري وکړي. نوموړی دا خبر پرون په باکو کې د افغان ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ د دې لیدنې او په لیدنه کې د اذربایجان د ولسمشر د ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه هیواد به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ټولو هوایي اړتیاو د تسلیحاتي او تجهیزاتي اړتیاو د پیلوټانو د تربیت کولو د ځمکنیو قوتونو د افسرانو د روزنې او تربیې او
شغله غورځنګ وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د روسیا او قفقاز حوزې د یو شمېر هیوادونو د لیدنې لپاره په دې هدف تللی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د دې هیوادونو همکاري را جلب کړي. راپورونه وایي د عراق پوز پر فلوجه شار چې د داعش ډلې یو پوخ مورچل ګڼل کېږي د یرغل پر مهال له مقاومت سره مخ دی. د عراق ځمکني ځواکونو د عراق او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي ملاتړ سره پرون سهار د فلوجه د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. عراقي چارواکي وایي چې فلوجه کلابند کړی دی. په عراق کې د ایران پلو شیعه ملیشو قمندان ابو مهدی المهندس پرون له العراقي خبري چینل سره په مرکه کې ویل چې د دایښو سلوال له هرې خوا تر محاصره لاندې دي.
ټول منطقه الفلوجه كل
دوی فلوجه او شاوخوا سیمې اوس له هرې خوا له ختیځ شمال او لوېدیځ څخه محاصره دي. شار به تسلیم سي. د دایښو سلوالو تېشته بیل کړي او د هغو کورنۍ او ملکی وګړي هم له شار په وتو دي. موږ د هغو د وتو لپاره امنیتي دالیس پرانستې دي. په داسې حال کې چې په فلوجه کې حکومتي ځواکونه پرمختګ کوي، د پایتخت بغداد په شاوخوا سیمو کې هغو بمی چاودنو چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی تر شلو زیات کسان وژل سوي دي. باور دی چې په فلوجه ښار کې به د داعش شاوخوا 1200 وسلوال او 50000 ملکي خلک یې څاروي. د ښار چې ډیری وګړي سنیان دي، د پایتخت بغداد په 1 کیلومتري کې پروت دی او د 2014 میلادي کال جنوري میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې دی. اخوا راپورونه وایي چې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلیب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لشتر لږه 14 کسان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی، نن وویل ګمان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړې وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لشتر لږه 8 ځلې بمباري وسوي او څو سیمې چې په یوه کې د سوریه ملي روغتون هم موقعیت لري په نښه سوي. د فعالانو یوې بلې ډلې ویلي چې پر دې روغتون په بمباری کې 10 کسان وژل سوي، خو په نورو سیمو کې د تلفاتو جزئیات نه دي ترلاسه سوي. د ملکي دفاعي ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمباری کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي دي. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي د دې تړون راتلونکي سرمشري سره به د ناتو په ختیځ څنډه کې پرتو هیوادونو پولنډ او نورو کې دوی دفاعي حضور پیاوړی کړي. سټولټنبرګ دا خبرې پرون په وارسا کې کړي چیرې چې د جولای په میاشت کې به د ناتو د مشرانو غونډه وسي. نوموړي وویل د ناتو د مشرانو تر غونډې وروسته به په پولنډ کې د ناتو د سرتیرو شمیر زیات سي. د سټولټنبرګ په وینا دا به یو روښانه پیغام واستوي چې پر پولنډ برید به پر دې پوځي تړون برید وګڼل سي. نوموړي ویل ناتو لا د دې سرتیرو په شمیر او سیمو غور کوي او که چیرې په ختیځ کې د ناتو د سرتیرو شمیر زیاتېږي، دا به د څو هیوادونو سرتیر وي او په دوره یي توګه به ماموریت ترسره کوي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د چاد پخوانی ولسمشر حسین حبری چې ویل کېږي د تکلن واک پر مهال د خپلو زرګونو سیاسي مخالفانو د شکنجې او وژلو امر ورکړی و، له همدې کبله په عمري بند محکوم سو. په سینګال کې یوې ځانګړې محکمې خبري په جنګي جرمونو، د بشریت ضد جرمونو، جنسي تیری، جنسي غلامۍ او اختطاف مجرم بللی دی او د عمر بند د سزا حکم پرې وکړ. دغه پخوانی ولسمشر هغه تورونه ردوي چې ګوندې له 1923 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال د 40000 کسانو د وژلو امر ورکړی و. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدر منوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو لنډه خبری برخه لرو چې د هلمند د وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور سره پیلو. په هلمند کې پرون د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو لشکرګاه ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړې چې ګڼ شمیر کسان پکې وژل شوي له دواړو لورو، او چارواکي اوس ادعا کوي چې وسلوال طالبان په شا تمبول شوي دي. او د ازادۍ راډیو خبریال هم وایي چې تیره شپه هلته آرامي وه. محمد الیاس دایی د ازادۍ راډیو خبریال د ټلیفون په مستقیمه لیکه له لشکرګاه را سره دی. دایی صاحب، وروستي حالت څه دي په لشکرګاه او په مجموع کې په هلمند کې؟
تکل صاحب سلامونه. تیره ورځ دا وخت د شار څنډو ته ډېر نږدې د لوړو توپونو غږونه اورېدل کېدل او د خال خلدزو یا نسکو غږونه هم خلک وارخطا کړي وو او دوی په یو ډول سرګرګنو وحشت کې وو. خو اوس کرنې د تاسو سره خبرې کوم زیات آرام دی او تېره شپه هم د نورو شپو په نسبت نشکې ډېرې کمې شوي دي. یوازې څو شېبې وړاندې د نادلي ولسوالۍ د ځینو مربوطاتو څخه لکه د ناکل آباد د نري پله په سیمه کې د یوې وړې نښتې خبر ورکول شوی دی. تېره شپه چې ویل کېږي یوې یا دوو پوستو پسې سقوط هم کړی دی، خو دغه خبر لا تر اوسه پر چارواکو نه تقید کړې. یوازې د خلکو له معلوماتو مترکه دی ده مجموع کې عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دوو بجو په شاوخوا کې د دې تازه د میراونی سرتیری چې د شورا د نظامی اډې څخه چې هلته وسو چې کوم یوان پر اردو قرار لري او دغه رنګ د کندهار څخه د دې سرتیری د نارسراج ولسوالۍ هغه ځای په نقطو ته چې پیرګوشتو کې بعضې سیمو څخه په کډه کې دي د وویل چې ځینې ضربتي کنډکونه د نادادي د شاول او ناصر آباد سیمو مربوطه سلم تللي دي او غواړي هغه سیمې او هغه پوستې بېرته خلاص کړي چې د پیرګوشتو کې یا په دې پیرګوشتو کې خلاص تللي دي. نسبت وضعیت پرون ټولې ورځې ته چې تمام ورځ سره سره جنگ روان وو شو خو بیا هم د خلکو کټې لیدل کېږي چې د بولان په سیمه کې د نادالي د بېلابېلو سیمو څخه خلک راشاول ته د سنجر ته دغه رنګه د باباجي څخه او بیا د نارسراج د مناطقو څخه د جنګ سیمې دي دوی هڅه کوي ښار ته نږدې سیمو ته راشي او یا په بولان سرګا ښار په لویدیځ کې په یو کیلومتر کې په کیلومتر کې موقعیت لري دغه پټنان ته رسېږي.
بله دای صاحب، د اضافي قواو ورتګ هلمند ته په امنیتي وضعیت کې بدلون راوستای ک طالبان په شا شوی دي، یعنی علت د دغه آرامۍ چې تاسو یې تعریفوي څه وو؟
تاسو عمر ځواک چې موږ کوم کوتل چې مرکز نو وصلاو یا پاینل چې ورځ ورځ کې شوراره کوم ملتماتم ورکړ یا در بلجر ورکړ دغه په خاطر هغه سیمو ته چې ویل یې نوی سرتیری ورسېدل او ځواک وایي چې موږ راکړی سرتیری سیمو ته ورسېدل موږ تاسو دی ول او حالت ورکړ نو ځکه سوال په تاسو لاو بل دا چې په نارسراج ورسره چې خپل د الکوزو شخص ته تیر مده ځانځي د کم په سیمه کې چې څو پوسټو ورنه شپه څه کړو ول چې ځینې په نومه کې په خپل ځینې ته جمع درلودل بیا د دې د سیمو په نومه پښتو دی پره اطراف پر دونه سې دي او ستون طالبان تر اوسه نه څرګر خو ولکې د وګړو په شاوخوا کې راغلا په کوم څه سوال وځل سي دي چې دا هم د نارسات په سیمه کې د جنگ پر کمیدو او د جګړې د شبکې کمیدو پر اړه باندې تاثیر کړی او جنگ د سمپل
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دای د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې د هلمند د امنیتی وضعیت په اړه له درنو پرونیو جګړو وروسته معلومات راکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د دې خبرونه ورستای مطلب واوري چې ورپسې به د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خپور شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل. دا ورسته له هغه چې تیرونی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د بي پيلوټه الوتکو په حمله کې ووژل شو، د دواړو خواوو ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
له هغه وروسته چې د مېد میاشتې په 21مه نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو پر مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بي پيلوټه الوتکې برید د پاکستان انتقادونه راپورته کړل، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان دوه لوړ پولي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادۍ رډیو ته ویل هغه پیښې چې په تیرونه کې رامنځته شوې د افغانستان لپاره مهمې مسلې دي او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې په همدې مسلو را څرخېدې. په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو ډیر اغیز لرونکي مسله د پاکستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وشل کېدل و.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د مینې د اکاډمي په باره کې له ناول لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه اورئ.
نو دلته هم زه دې ته مقید نیم چې محتوا یا معنا دی پوخ کار کم.
ډاکټر منصور مجاب د خپلو چاپ شویو کتابونو په اړه کې راته کیږي.
افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دی هغه پرسته د څلورو بجو تر دولسو بجو د شپو پورې هیڅ نه و، اقتصادي اجتماعي فرهنګي تحصیلي فعالیت نه کوي.
د پردیس کلتوري او ادبي ټولنې د مشاعرې رپورت.
وسی ور چغه کړه غرغخته اخلم په سر د سر منخته.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه م اوریدلی سی. په سر کې خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
تیره چهارشنبه په ملي ګالري کې د پیغلې پریسا خاموش د انځورونو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې پریسا خاموش 30 تابلوګانې چې په روغني رنګ او پنسل انځور شوي وې نندارې ته ایښې وې. پریسا خاموش د پرانیستې په مراسمو کې څرګنده کړه چې ډیری آثارو کې د هیواد د ښکلي طبیعت انځور کړی او د سولې او ملي پیوستون پیغامونه لري. افغان ملي ارکستر تر 28 کلونو ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه پورې بیا فعالیت پیل کړ. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د موسیقۍ پر ارزښت خبرې وکړې. ویې ویل ویاړم چې له 28 کلن ځنډ څخه وروسته دا دی نن بیا د موسیقي د ارکستر خاوندان شو او له دې وروسته کولای شو چې د حماسې، هیوادنیو او د ملي فرهنګونو موسیقۍ په افغان ملي ارکستر کې ثبت کړو. نوی ارکستر د استاد فقیر محمد فقیری په مشرۍ د هیواد د 24 تنو بریالیو او تکړه سازغږونکو په همکارۍ په کار پیل وکړ او د غونډې په وروستۍ برخه کې څو نغمې وغږولې. په دې اړه په روانه خبرونه کې بشپړ رپورټ اوریدلی شئ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د غبرګولی د میاشتې په څلورمه په هنرستان ریاست کې د هنري آثارو نندارتون پرانیست. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په هنرستان ریاست کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د هنر او هنرمند د ارزښت په باب خبرې وکړې او ویې ویل چې په افغانستان کې د هنرونو برخې لکه څنګه چې باید وده کړې وای نه ده کړې. د په هیواد کې د هنر او هنرمندانو د لارې پر سر یو لړ پرتې ستونزې او خنډونه بیان کړل او دغې برخې ته یې پاملرنه یو ضروري کار وباله. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د دغې ادارې د فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړل او ویې ویل نن 50 تنه نجونې او ځوانان دغه مرکز د انځورګرۍ، خطاطۍ، میناتورۍ، خیاطۍ له څانګو څخه فارغېږي. د دې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر او یو شمېر مسؤلینو پر فارغانو تصدیق لیکونه وویشل.
افغان ملي ارکستر تر 28 کلونو ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ بیا فعالیت پیل کړ. نوی ارکستر به د استاد فقیر محمد فقیری تر مشرۍ لاندې کار کوي چې اوس شاوخوا 24 تنه سازغږونکي لري. نورال زموږ همکار خان محمد سین را کوي.
دا افغانستان د محلي موسیقي غږون کې دي چې د هوا د اصلي موسیقي مختلف آلی غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هوا د موسیقي اصلي آلی او وسایل یو ځل بیا فعال او لسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډیر کارونه په مخ کې لرو، غواړو محلي هیوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو. افغانستان کې د شاوخوا سلويختو کلونو راهیسې د نامه او لامل موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په سیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقي ته پام وشو، خو غربي موسیقي پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 28 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دی. وایي زموږ نننی پروګرام د 24 کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. د ارکستر کې د اصلي موسیقۍ آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقۍ پخواني غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقي فولکلوریک او هیوادانی سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقي په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هیوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره همدای ملی و مهنی
دبو بلتا سی تر دیر زی ملی و هیوادنی آهنگون آوروی دا آهنگون احساساتی بی او دا هیواد ساتون کو پر روحی مثبت اغیز کوی. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هیواد اصیله موسیقي ډیره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقۍ غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هیواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
سترګو کې شګي د ځوان شاعر شانواز باقر لمړنۍ شعري ټولګه ده چې سږ کال چاپ شوه. د ښاغلي باقر شاعري له رنګینیو، نویو جلوو او نوښتونو مالامال ده. په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د آواز سترګو کې شګي کتاب مخکتنه کړې. شاه محمود شینواری دې غونډې ته ورغلی، رپورټ لري، پام ورته راړوم.
ختیز ادبی بهیر د نوښتګر شاعر شاهنواز باقر په لومړی چاپ شوی شعري ټولګې د هوا سترګو کې شګې د مخکتنې غونډه وکړه. دغه غونډه د تیرې جمعې ورځې په مازیګر د جلال آباد د خروالې په تالار کې وه چې د ختیځ د سیمې لیکوالو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. شاعر او لیکوال ایمل مړوند وویل دی له پخوانه د باقر شاعري تعقیبوي او ځانګړې مینه ورسره لري. دی وایي که څوک وغواړي په شعر کې نوي ترکیبونه او نوي انځورونه وګوري نو د باقر شاعري دې مطالعه کړي.
باقر صاحب د اوسنی دور په اوسنیو ځوانانو کې واقعا بې جوړې شاعري کوي، ښه شاعري کوي، نوي لفظونه، نوي تصویرونه. د ریسار صاحب یوه لیکنه یو وخت مالوستې وه چې هغه کې په تصویرو باندې غږېدلې وه، بختیار صاحب ورسره مرکه کړې وه. استاد دلته ناست دی، تصویر ډېره مهمه مسله ده. د باقر په شاعري کې تر ټولو زما چې ډېر خوښېږي هغه تصویرونه دي، نوي لفظونه دي، کلمات دي. باقر چا داسې تو کړی په پرکار کې یم، ډېرې داسې بېلګې دي.
لیکوال او کرکتونکو انجینر سنمیر زهیر وویل که کلاسیک او معاصر شاعری په غور وکتل شي نو د الفاظو ترکیبونو کې توپیر نشته، هماغه پخوانی اصطلاحات اوسنی شاعران هم کاروي. دی وایي که د معاصر شاعری بیلګه ورکول کیږي نو د باقر شاعری ښه مثال دی، ځکه د ده په شاعری کې هر څه نوي دي.
خپله د باقر صاحب شاعری واقعا چې نوي ډېر څه شته، کامل نوي. نو ما ورته وویل چې اوس تاسې د یو معاصر شعر بعضې شعرونه موږ همداسې دي که دغه نوم ته نه لرې کړې او بیا چا ته وړاندې کړې چې دا معاصر شعر دی که دا کلاسیک شعر دی، ولاکه درته څوک ته هغه وکړه چې دا کلاسیک، ځکه چې سلسله یې یوه ده. مګر د باقر په شعر کې ډېر څه نوي دي، تصویرونه نوي دي، کلمات نوي دي. کور کې د دیوال سره خبرې کا، د پردې سره خبرې کا، د سات د ستنې سره خبرې کا، د کور نه چې وځي د کور د دروازې او اسمان او دښت او کاڼي سره خبرې کا، دا ډېر څه نوي دي او په ساده ژبه، په کلیوالي ژبه.
یو شمېر نورو شاعرانو بیا د باقر په شاعري مقالې ولوستي او په ځینو برخو کې ورته لارښوونې وکړې. شاعر شاهنواز باقر د ختیځ ادبي بهیر له ملګرو مننه وکړه چې دغه غونډه جوړه کړې وه او ژمنه یې وکړه چې کومې نیمګړتیاوي لري هغې ته به په راتلونکي کې پام کوي.
څومره ملګرو چې دلته مقالې واورولې، خبرې وکړې، په ما کې یو کار دی چې شاید ډېرو ملګرو دغه په ما کې محسوس کړی چې ماته چې کوم ملګری په شعر کې خامی وخی هغه ملګری تر ټولو ماته ګران دی. تا کومې خبرې تا زما په شعر کې محسوس کړي کړي دي، انشاءالله زه کوشش کوم چې دغسې خبرې بیا ونه کړم.
د ختیځ ادبي بهیر لارویانو د باقر په شاعرۍ کې نوي رنګونه، نوي تصویرونه، لوړ خیالونه او نادره تشبیه د هغه د شاعرۍ ځانګړنې یادې کړې. د دې غونډې په وروستۍ برخه کې یو شمېر ترنمویونکو د باقر شعرونه د ترنم په خوږه ژبه زمزمه کړل.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په کندوز کې تر ریدي ګل مشاعرې وروسته پردیس کلتوري او ادبي ټولنې د کندوز او شاوخوا ولایتونو د شاعرانو په ګډون دوهمه لویه مشاعره ترسره کړه. نورال زموږ همکار حدیث پردیس راکوي. و باورو چې دوی شی به څنګه شیر کړی دی.
د پردیس کلتوري او ادبي ټولنه هر کال د افغانستان په شمال ختیس کندوز ولایت کې کلنۍ مشاعره او میله جوړوي. د شمال په نامه سګنۍ مشاعره او میله په داسې حال کې په کندوز کې جوړه شوه چې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. خو له دې سره سره بیا هم د شمال فرهنګ پالو ادیبانو، شاعرانو او د ادب مینوالو په دغه دودیزه مشاعره کې برخه اخیستې وه. راځئ د دوی د شاعرانه بنډار کې به برخه واخلو او د زړونو احوال به یې واورو.
درن استاد عرفات پردیسی وای ما خو تل په مینه خپل استاد درلیګلی وو ما خو تل په مینه خپل استاد درلیګلی وو تا یې د حسد غشی په سر راورولی وو بس کړه نور د تورو بردوشا ته کتال مکوا او راته بشکاره می خپلې وینې در بخښلې دي. د غونډې په دې برخه کې احسان الله درویش ته تبل نور کوم چې راشي او خپل غزل سره شریک کړي.
سر کې یو سور ټپی زی وای پسې ور چغه کړه غر غخته اخلم په سر د سر منخته او سربنې ما تش نشي خخته دا برا پریم زی لارزخت او تاریخ لمنګ غاړي بیا د ننګ بابونه رازم غزل تا وای ز د خانان بندګۍ نه رب نخلاصي کم لدی کافر زندګۍ نه رب نخلاصي کم واګه د ژوند می درنه غوت غواړم په لاس ته مرګي لدی بدنامي سرټټۍ نه رب نخلاصي کم زهر میں ستنے کی دبڑے نخواگے نکڑا جوڑ دا سوال منت ہرے مڑے نربا نخلاسی گم ماتری گوخا نخپل احساس کشتے کی کینا و نخپل ٹولنے اربکی نربا نخلاسی گم مننا چیو نسل نبل نسل تمیرا شویرا چیو نسل نبل نسل تمیرا شویرا زک زڑی بت پرستی نربا نخلاسی گم لک پرکار چواڑو تکینا تواب کی جن کڑی زہم لدی وڑی نڑی نربا نخلاسی گم او د شہادت مین درویش بلا پکڑم دعا چت مرگی لمردکی نربا نخلاسی گم توجہ نمو
دا وندی پدی برخه کی امیدی سے تبل ورکو چراسی او وند پا پل خواگه ترنم بانده پل
چا تم کوا اشنا دزڑا خبری جوڑا بی درتا بلا دزڑا خبری یار ما شوم بخبار نپوهی
نتوری جی نکی او داوی سمرا پزلبوری جی نکی حرکان پیوز ترگک پزان ماین کری او منا سمرا دی سرزوری جی نکی عشقی پروانی مرز آختا کرم خوب که غک کرم موری موری جی نکی دا غنڈی پتی برخه که متیولا عادل سیبت بلنا ورکوم چی راشی او خپل غزل لهم سرشن کرم رنگی دا غم سپیول تسو نس پخوا وڑی دی تبی بتاو حس ارقان تبو تسل نسی د زړه د رنج علاج کې دې په طبيبانو نشي د زماني طبيب لقمان ته ګوته سله نیسي ستا هر یو ناز د دنیا له نازه پریوستم دا څوک ځل چې د زهر کړم ګنډی دکړم ما د ښایست رنګونه درکړه ما شاعر کړ خو محمود نه کړم غزل بکلم شعر بکلم وای ما ته یو داسې دنیا وخایې چې زه به کې لږ د سکون سا واخلم وران شوی کور مې پکې د سره جوړ کړم دا ورک بچی مې غوې کې بیا واخلم زه خو پیدا هم په جنګینو کې شوم زما د ژوند هر لمحه جنګ دی چېرته چې زما افغان ولس اوسېږي په هغه لار هغه کوڅه جنګ دی زه چې د خپل غمجن بچی وینم په ما سر وګرځې غورځېږم زه د ډېره درته په زړه چوړ کړم یا ټوله شپه خوب کې وېرېږم زه زه خو یو شان او دبدبه لرم زه خو یو شان او دبدبه لرم زما په غېږ کې اتلان پراته دي خو دا بچی مې څه بلا ووهل چې نن مې تن کې دښمنان پراته دي ډېر
د مشاعرې په دې برخه کې نورالله رحماني صاحب په یو بیت باندې راغواړم چې راشي او ملګرو ته خپل شعر واوروي وایي شیخه شیخه یوازې هلکان هم ملامت نه دي او شته جنکۍ چې پټې پټې دروازو کې ګوري نورالله رحماني صاحب
شیلخام میں رانیش دین شیرا توائی یو چوک راسی لاسنی ولی رانا بیائی او پیوشی بکی زائی تبیر تراشی او رحمانی چی پتی دیا کی رمی پیائی وی لدین غرن آمازگر کلی تراشی سموی تللی جادوگر کلی تراشی دکارون رناگانو منز کی گرزی زڑی تنگشی پچکر کلی تراشی چیزڑوی پا خواگ جانان بیللی پا یو چل او پا هنر کلی تراشی او استا جانان پا انتظار کشپی سباکڑی وائی کل بدل بر کلی تراشی وائی چیزڑوی پا لڑزا پا هر قدم کی توک بچنگا پا سفر کلی تراشی او اخیری بایت دا سی دوائی نچ گورا رحمانی پتا مین شی سحر جگ شی او بلمر کلی تراشی
ډاکټر منصور مجاب د سپما سمې مطالعې او تحصیلي مهارتونو په باره کې څلور کتابونه لیکلي دي. ډاکټر مجاب وایي کتابونه یې ډېر ګټور دي خو درېږه چې کمو کسانو لوستي او د چا نه دی ورپام. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي مجاب سره مرکه کړې او په سر کې ترې غوښتي چې د خپلو چاپ شویو کتابونو په باره کې وغږېږي.
ما د مطالعې او خاصتاً تحصیل په برخه کې ډیر کتابونه لیکلی دي. یو د مطالعې غوره لارې کتاب دی چې په دې کې د مطالعې ټول اړخونه څېړل شوي دي، تحقیق شوي دي، هغه رویش دی، شرایط د مطالعې طریقې دي، غوره لارې دي، پکې د ساینسي مضامینو او نورو کتابونو بل د تحصیلي مهارتونو کتاب دی. په دې کې د ماشوم د مکتب ته د تللو د آمادګۍ نه نیولې تر دې چې څنګه پاریخ شي، مختلف کوم مشکلات چې د تحصیل په دوران کې رامنځته کیږي او هغه نور فرصتونه چې دي دا په دې کتاب کې راټول شوي دي، بل د تحصیلي مشورې کتاب دی چې په دې کې هغه فرصتونه چې د تحصیل په جریان کې څوک له لاسه ورکوي هغه مشورې ورکول شوي دي. د دې تر څنګ د ټمبلۍ په هکله چې څنګه موږ ټمبلۍ له ځانه لرې کړو، حضور په سیم کې څنګه ولرو، آخر عنوان دی چې څنګه ځان ته وظیفه پیدا کړو، او د یوویشتم قرن معیارونه په دې کې راټول شوي دي چې څه دي د یوویشتم قرن معیارونه. اکثره ځوانان په دې باندې نه پوهیږي. بل ډیر معاصر کتاب د ذهنیت سازۍ یا ذهنیت جوړونې کتاب دی چې په دې کې 250 موضوعګانې راټولې شوي دي، ځکه چې یو کال 250 اونۍ دی. نو ما داسې ویلي چې په هر اونۍ کې باید افغانان د دې په یوه موضوع باندې بحث وکړي. په دې کې 12 د ژوند کولو مهارتونه دي، 4 پکې لوی نعمتونه چې افغانان د هغې سره ډېر په بې باکۍ باندې برخورد کوي، چې هغه 4 سرپجویې دي پکې، لکه د پیسو سرپجوی، د برق سرپجوی، د وخت سرپجوی، د اوبو سرپجوی.
ډاکټر صاحب مجاب، ډیر ښه کتابونه مو لیکلي دي په دې هیله چې د کتاب ټولو مینهوالو ته ورسیږي. اوریدونکي ممکن دا پوښتنه هم وکړي چې دغه کتابونه مو په څومره وخت کې لیکلي، له څه منابعو نه مو استفاده کړې ده، او څه انګېزه وه چې تاسو بالاخره دې ته اړ شوئ چې د مطالعې د تګلارو یا د مطالعې د روش په اړه داسې څو ټوکه کتاب ولیکئ.
دا خو زه چې کله د طب پوهنځی په څلورم سیم کې وم، ما دغو موضوعاتو ته مخه کړې ده. هلته مې چې ځینې ځوانان لیدل چې هغه به موافق وو، یا به اولنمرګان وو، یا به ممتاز محصلین وو، نو به فکر کولو چې دی ولې ممتاز دی. نو هغې ته مې کتل او د ځان لپاره مې الګو ټاکل اولنمرګان. هغې به پروي شرایط او تمرکز فکري مطالعه کوه، بې ځایه به وخت نه تېرولو. نو ما دې ته مخه کړه. په دې کتابونو کې تر ډېره ما د خلکو له تجربو څخه استفاده کړې، له خپلو تجربو څخه او له موثقو منابعو څخه، د پانتون استادان او د نورو خارجي کتابونو څخه، انګلیسي،
فارسی، دری کتابونو او نورو پښتو کتابونو څخه منابعو څخه ما استفاده کړیدم.
او په څومره وخت کې مو بشپړ کړی؟
شپږ کاله کېږي چې ما دا کتابونه لیکلي دي.
که څه هم تاسو د طب له څانګې فارغې د ماشومانو د روغتیا برخه مو لوستې، ستاسو خپل مسلک تر پوښتنې لاندې راولي چې تاسو خپل مسلک سره لږ څه فاصله نه ده نیولې؟
زه خپل مسلک په هکله کې کتابونه لرم او په هغې بخش کې ما کتابونه لیکلي دي. دا په دې خاطر باندې ما دا لیکنې کوي چې په دې بخش کې هیڅ داسې کوم کتاب موجودیت نه درلودو، ما وویل چې دغه فرصتونه د افغانانو ته د کاغذ پر مخ راوړم تر څو دی پوه شي.
بلې، تاسو ویل چې د پوهنتون په جریان کې مو د ځینو کسانو له تجربو ګټه اخیستله، د هغو کسانو رازونه مو کتل چې هغوی به د ټولګي او نمرګان وو. اوس که د دغو خپلو څلورو لیکل شوو کتابونو چې د مطالعې د روش په برخه کې دي او یا هم خلک دې ته هڅوي چې باید مطالعه وکړي، څو ډېرې مؤثرې جملې راته ووایې، هغه جملې چې تاسو د سپارښتنې په توګه دلته لوستونکو ته وړاندې کړي.
اول ده چې افغان ځوانان په خپل ظرفیت نه دي خبر. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري، هر حجره د پینتیم پور کمپیوټر ظرفیت لري. د موږي چې چالانه وساتو دام پنه په استفاده وکړو، د موږي چې خاموش وساتو دام پنه په استفاده ونه کړو، او دا د روانشناسي خبرې نه دي، د تحقیق شوی یعنی موثق خبرې دي چې یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. بل دې ترڅنګ افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دي، هغه پرسته د تلورو بجو تر 12 بجو د شپو پورې هیڅ نه و اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، تحصیلي فعالیت نه کوي، تنها امتحان شپې ته درسونه جمع کوي اکثریت یې. نو دا په دې کتاب کې د انسان ظرفیت شوی دی، د مدیریت وخت په دې کې چې څنګه مدیریت کی. بل دغه سي جملې دي، مثلا چې درې شان په دریو شان نور شان ساتل کیږي، علم په مطالعه ساتل کیږي، پیسې په تجارت ساتل کیږي، چوکي او قدرت په هو پالیسي او غره طرح باندې ساتل کیږي. نو په دې کتابونو کې دا درې واړه موجود دي. بل که څوک په رویش او طریقه باندې مطالعه وکي، 15 شپږ پایدې لري، پایدې زیاتې دي، خو د وخت له کمښت زه لنډه کوم. که څوک په رویش او شرایط مطالعه وکړي، په لږ وخت کې به ډېره مطالعه کوي. حافظې ته زر سپارل کیږي، په حافظه کې د ډېر وخت لپاره پاتې کیږي، او یادګیری چې ده زر صورت مومي. بله ده چې لذت بخشه او خوندوره وي مطالعه.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې مطالعه باید د روش او یا هم د یوې طریقې او تګلارې له مخې وي. دا یو بل بحث دی، اما یو بل بحث ده چې څنګه یو څوک مطالعه ته وهڅول شي. اول فکر کوم دا بحث مهم ده، وروسته به هغه فکر کوي چې زه اوس مطالعه کوم نو باید یو روش او طریقه تعقیب کمه. دې برخې ته هم تاسو کار کړی؟
بله، زه دا وایم چې اول افغانان باید د مطالعې په اهمیت باندې پوه شي، او د ځوان باید په دې پوه وي یا په مجموع کې ټول افغانان چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه وکم، څه مطالعه کړم.
د مطالعه بس ډیر اوږد دی. عالم وایي چې د هر کتاب مطالعه مهمه ده، اړینه ده، او هر کس چې مطالعه کوي هغه یو شی اخلي. اما په اوسنیو شرایطو کې ستاسو سپارښتنه ځوانانو ته څه ده؟ ځوانان باید په دې شرایطو کې کوم مسایل مطالعه کړي تر څو ډیر ورته مؤثر تمام شي؟
ما مخکې چې یادونه وکړم چې هر افغان باید ځانه پوښتنه وکړي چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه کوم، څه مطالعه کوم، راځم چې څه مطالعه کړو. هر افغان د خپل مسلک په مطابق باندې باید کتابونه مطالعه کړي یا چې پهغه کې کار بار کوي. مثلا یو محصل باید د خپلو چپترونو او کتابونو ترڅنګ په هغه بخش کې نور خارجي کتابونه مطالعه کړي، یا د خپلو داخلي استادانو کتابونه مطالعه وکړي، تحقیق حتی وکړي په هغه کې. د دې ترڅنګ تجاران مو باید وکړي. که څوک اولاد لري، د اولاد تربیه په هکله باندې چې موږ کوم کتاب معرفي کړی یا نور په دې تورته کتابونه دي، هغه باید مطالعه کړي، یا نور چې کوم مخته خطرونه متوجه دي، د هغې د دپې لپاره باید مختمو په هغې بخش کې مطالعه وکړو.
ډاکټر صاحب، کتابونه مو ډېر مفید دي په دې هیله چې ځوانان مطالعه کړي، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه. دا راته وایي چې د دغو کتابونو د ویش لپاره تاسو څه پروګرام لرئ؟ دا کتابونه مو څو ټوکه چاپ کړي دي، او له کابل پرته مو ولایتونو ته هم هڅه کړې چې ورسیږي چاپ یې او کنه.
په دې کتابونو کې خو د ویش یا د پیدا کېدلو ادرسونه شته دي، په دې کې ترڅنګ په ټولو کتابخانو کې موجود دي. او بل دا چې حتی ما یو څه د کوم ورکه چې تاته مې وښودلې ده چې ویشو د ځوانانو سره د کتابونو په لاس کې وي، ما 15 نفره پیدا کړي په دکاندارانو باندې د ورکه ویشي یا د پانتونونو په مخ باندې ویشي. د دې ترڅنګ هر کمپران چې زه ورکوم هلته زما سره کتابونه موجود وي تر څو افغانان له دې کتاب څخه استفاده وکړي. او یوه ښه تجربه که ته ویم د وخت به کم وي چې ما تیر کال یو سلواتا حاجیان پیدا کړل، د حاجیانو دپاره مې یو هغې ته قناعت ورکړو. تاسو چې کله بېرته له مکې معظمې څخه د حج د مراسمو راګرځئ، د نورو تحفو په ځای باندې دغه کتاب تاسو خپلو چې ستاسو مېلمانه راځي هغې ته ورکړئ، هم به
فرهنگ یعنی دا یو نوښت چې تاسو کړی چې د حاجان نوم استفاده کړی چې حاجان خلق ته د نور تحفه پر ځای کتابونه تحفه
کتابونه مطلب هم دا نور د ودونو په مراسمو کې نور کوم چې موږ تحفه ورکو هغه سي یعنی به ارزښت تحفه خو به نه ورته وایم خو یعنی ارزښت په دې دي چې هغه څه تغیر نشي راوستلای
په دې کتاب ارزښت ډیر دی نظر هغه نور تحفه ته ډاکټر صاحب د بحث د پایشي بو کې غواړم تاسو یو پیغام واخلم اکثره اوس ځوانان د شپې لخوا خصوصا چې محصلین دي که د مکتب زده کوونکي دي او یا هم نور ځوانان چې چیرته دندې لري د شپې لخوا تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې مصروف وي یعنې مطالعه ډېره نه کېږي دغه ځوانانو ته څه پیغام لرئ څنګه دوی باید ټولنیزو رسنیو نه هم ګټه واخلي او په ورته وخت کې مطالعه هم ورسره متاثره نه شي
زه دا ویم چې په ټولنیزو رسنیو کا فیسبوک کې مطالعه د ځوانانو نه بل طرف ته ځي په دې باندې باید باور ولري چې بل طرف ته ځي او بل پاغې کې مطالعه قیمته تمامېږي سترګې خسته کوي بل دا چې برق مصرفوي او هغه کومه وسیله چې دی پکې مطالعه کوي هغه زر استهلاکي کتاب چې دی ښه ملګری دی یعنی هارد چې دی سره وي د مطالعه وکړي او که دا ونه کړي دوی به زر خپل سترګې هم له لاسه ورکوي او خپل هغه شکل چې دی چې لري ځوانان هغه به هم له لاسه ورکوي ځکه هغې ته داسې منظم دی نه کینی او په هغې باندې بد عادتونو ته ځي یا داسې سایټونو ته ځي چې هغه د افغانانو د اخلاقو د هغه سره سمون نه لري تر لاسو دقیقو چې څوک فیسبوک ته ډېر کینی زه فکر کوم چې هغه به سالم انسان نه وي تر لاسو شلو دقیقو ځینې استثناات شاید وجود ولري چې هغه یا کاروبار پکې کوي یا بل څه پکې کوي تر لاسو دقیقو که زیات ځي زموږ افغان ځوانان فیسبوک سپې ته یا انټرنیټ کې بېځایه چټو یا په اصطلاح عکسونه او خبرول داشان کوي نو هغه ما ته سالم انسان نه ښکاري کې دی باید څنګه کتاب ته مخه کړي او کتاب ولولي
بله کور آباد ډېره مننه ډاکټر صاحب دې له چې په راتلونکو خبرونه کې ستاسو د لیکنو په اړه نور بحثونه هم له تاسو سره ولرو
مننه تشکر تاسو نه هم ډېره مننه لودین صاحب
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
اروا په هنوی په یو چار او کار کې ناکامی او ماته مهمه نه ده بلکې تر ماته ورسته خبرګون او چلن مهم دی چله ماته سره څه کوو ځینی عادت لري چې په یو چار کې بریالي نشي د دې پر ځای چې د ماته پر عواملو فکر وکړي او هغه راوس پړي سمدستي ملامت او پړه پر بل چا وراړوي او بل مخه ګوري ځینی بیا یې خوي نه پوهیږي څه وکړي یو شمیر بیا لکه دا ښکاري چې وسې فرشته مرسل نکړه او روي د توهم ښکار شي او په خپل ماته کې نور لاسونه ښکیل غني خدا د چې د ژوند سړی او تودي په سړه سینه ومنو او د بیا پایل یا بل پایل لپاره بیا ودرېګو
څلور ملګری د هند خلکو یو نکړه ونه وی یو وخت څلور خواږه او وفادار ملګری وو په دوی کې یو کارغه و بل مګاکو بل کشاب او څلورمه هوسۍ وو څلور وړه به غرمه مهال تر بل هر څه د ته خوشاله و چې د کشاب دی وسیدو په ځای کې یعنی دی وبو د دن په غاړه راټول شي او له تاودل مار نه دی ونو په سړی سوري کې پناه واخلي تر ډیرو پورې په فلسفه په هنر په ادب په سیاست په طبیعت او لنډه دا چې په هر څه باندې باس وکړي او وغږیږي یو ورځ درې ملګري یعنی کشاب مګاک او کارغه د نور کله غونډې غرمه مهال د ډنډ د غاړې سوري ته راټول وو خو د وسې درک نه وو دوی ښه ډېر انتظار وکړ ولې وسې را پیدا نه شوه درې وړو ته اندېښنه ور ولوېده او سره یې ویل چې خدای مکړه وسې ته څه ور پېښ شوي نه وي لاټه یې پیل کړه کارغه والو چې سیمه وڅاري او حال معلوم کړي د په ځنګله کې یو ځای لري وسې خور اسې کړه چې د ښکاري په جال کې اشاره ده کارغه سم دستی موګک او کشاب ته ځان ورساوه او په کیسه یې پوکړل کشاب ویل موږ څلور وړه دی او بل کلک او وفادار ملګری یو او دا د زغملو نه ده چې یو ملګری مو د ښکاري په جال کې د مارک په انتظار پروت وي نه دا راته د منلو نه ده او د وسې د ژغورلو لپاره باید خامخا یو څه وکړو کارغه ویل د موګک تیرې غاښونه د جال تارونه غوڅولی شي او وسې ژغورلی شي کمو خواخه وی زبه موګک سم د سیدی وسې ځای ته ورسوم چې د ښکاری د راتګ لمخه لاس پکار شي او وسې آزاد کړي موګک ویل بیخي سمدا ځان بنکوو هلی رواني ګبه کارغه موګک په مخو کې ونیوه او غځای ته ورسوي چې وسید د کاری په جال کې بندو. موږ یک بیل ځنډ لاس په کار شو او په خپل تیرو غاکونو د جال دی غوتارونو اوغڅول ته شروع وکړه چې د وسید په بندې کړی وي. وسید خوشی کې دوته نګ دی بچ چې شپ را ورسید او وسید ور باندې چیغه کړه چې شپ وروره دلته څه کوي؟ ولې دې ځان له ډنډ لري کړای او په خطر کې دی اچولې دی؟ چې شپ ورته وویل ما خو نشوي کولای چې تب خطر کې پریږدم او په خپل په کور کې پټ شم. وسید ویل که ښکاری لعنتی وسره پیدا شي کارغه به والوزي، زه به هم د دې منډه کړم. موږ اک دی خی روسی هغه به یو سوړی عمومي، خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نشې وهلی. ښکاری لعنتی به دې په اسانه ونیسي. د وسۍ له خبرو شېبه نیمه وروسته ښکاری را پیدا شو. وسۍ چې خوشې شوې وه منډه یې واخیسته. کارغه والوت، موږ اک په یو سوړی ننوت او لکه څنګه چې وسۍ ویلي وه کښاپ ښکاری ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاری چې پرې شوی جال ولیده او پوه شو چې وسۍ ورنه وتلې ده، په فکر کې لاړه، شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه باد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کښاپ باندې سترګې ولګېدې. ښکاری په قهر وویل که مې وسۍ له ګوتو ووته، ده هم د شکر ځای دی چې ښه پنډ کښاپ په ګوتو راغلی دی. کور ته به تش لاس نه ستنېږم. ښکاری کښاپ په بوجۍ کې واچوه او بوجۍ په اوږه واړوله. ورو ورو روان شو. کښاپ ښه دروند وو چې ښکاری په ونو کې له سترګو پناه شو. درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کښاپ په حال کې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل ملګرو، زموږ اوښکې او ساړه آهونه کښاپ ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل ته سم وایې، متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته، خامخا به یوه لاره وي. کارغه انډیواله ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاری اوس چیرته رسېدلی دی او وسۍ خورې. ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاری ته ځان ورسوې او ځان ور ښکاره کړې، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي، په تا پسې منډه کړي. په دې ډول به موږ د کښاپ د راویستلو او ژغورلو وخت ومومو. وسۍ وویل ښه پلان دی، البته که زه په یوه پښه ځان ګوډ وښیم نو ښکاری به مې بیخي تیاره مړی وګڼي او سمدستي به راپسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چال چال به یې له بوجۍ ډېر لرې بوزم او موږ که یاره ته به پوره وخت ومومې چې د بوجۍ سر پرانیزي، د غوټې تارونه وشکوي او کښاپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. وسۍ په بیړه ښکاری ته ورسېده، ځان یې داسې ور ښکاره کړ چې ګواکې ګوډه ده، ستړې ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاری چې وسۍ په بد حال کې ولیده، یقین راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي، نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښوده او په ټول قوت یې په وسۍ پسې منډه کړه. وسۍ په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاری ته نیوای ورکوه او نه یې د هغه تمش کوله. کله به ډېره ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه. یو نیم ځل به وچه ودرېده چې ګویا نوره نشي تللی. وسۍ او ښکاری ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت وموند چې د بوجۍ غوټه وشکوي، بلکې کښاپ هم وخت پیدا کړل چې ځان له خطره وباسي. وسۍ چې ډاډه شوه چې ښکاری یې له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه یې تیزه منډه واخیسته او د سترګو په راب کې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاری چې وسۍ له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ پخوا روان شو. دی چې وسۍ تیروستلی او ناهیلی کړی و، د رارسېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکوه او ویل یې زه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یوسم. خو چې د بوجۍ خوله یې پرانیسته ویلیده او کښاپ یې پکې ونه مونده، حیران دایران پاتې شو. ښکاری ګمان وکړ چې بلاوې او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې. کنه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره وسۍ دې له جاله ځان وباسي او بیا دې ګوډوي او بیا دې ناڅاپه روغه شي او کښاپ چې د منډو نه دی له باندې بوجۍ څخه دې ووزي او پناه دې شي. ښکاری وهمونو پسې واخیسته، ورخطا شو، تبه ورباندې راغله او چې کور ته روان و، داسې ور ښکارېده لکه په ځنګل کې چې بلاوې پیدا شوي وي او دای څاري که به کومه اشره وبوږنېده یا به کومه پاڼه ورېږدېده او آواز به یې شو. ده به ورخطا ورخطا وکتل لکه د ونو سوري چې سوري نه وي بلاوې وي.
ناول لیکوال او کیسه لیکوال انور وفا سمندر سخ کال د مینې کولو جنت پونم خپل یو کتاب چاپ کړ. په دې کتاب کې د مینې په اړه د ښاغلي سمندر لنډې لیکنې چاپ شوې دي. نوموړي د کتاب تر چاپ وروسته دا سلسله وپالله او د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ځینې نورې مقالې هم چاپ کړې. ښاغلی سمندر وایي غواړم دا ډول لیکنې په راتلونکي کې د یو مینهناک کرکټر په مټ وړاندې کړم. له ښاغلي سمندر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. سمندر صاحب په خیر، علي ستړی مسي
کور دی ودان، د هسته او د نسته د مینګر څختن په سترنامه تاسو او د ازادي رادیو ټولو مینګر اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سمندر صاحب، څه موده مخکې می تاسو یو کتاب د مینی کولو جنات دا می ولوست، او لاغه ورسته تقریبا هم دې سلسله ته ورته مقاله او لیکنې د مینی د اکاډمی تر سر لیک لاندې ولوسته. تا دوه څه ارتباط سره لري، سلسله هم دغه د مینی موضوع ده که د مینی کولو په اکاډمی کې دا موضوع بیا بدله شوی.
د ژوندی عرفان یو سلطان خبره ده، هر بازار طرز میږي وای چې د مینی د زده کړې په اړه مهم ترین ټکی دا ده چې مینه په مینی کولو ترلاسه کیږي. مینه عمان صاحب دومره زیاته ده، دومره پریمانه ده چې اصلا زه کله کله فکر کوم چې اصلا د ویلو نه ده، او یوازې یوازې مینه په کولو سره چیره مومي، شکل مومي، بڼه مومي، او سړی تجربه کوي. نو په دې خاطر ما هم خپل هم تصور مې دا ډول و چې د مینې کولو جنت د لړۍ په بشپړولو سره به زه نور څه د ویلو لپاره تازه ونه لرم، خو وروسته له څه دمې بیا زړه خپل غږونه رب کې پورته کړه، د زړه نغمې بیا دغه آواز راوکاوه، بیا بیا چې زه باید مینه وغږوم، مینه ووایم، مینه وښیم، مینه څرګنده کړم. ځکه دا چې زما تصور دا ده له خپلې ټولنې، له خپل نسل، له خپل ولسه چې ټول د مینې جال وهلي دي، ټول د مینې غوښتونکي دي، ټول د مینې وږي او تږي دي. ځکه نو زما او تا په شان هنروال انسانان وګړي که چیرته مینه په خپل کلام او په خپل د کلام په وزرو باندې د کلام پر انګینه کې راټولې نقاشۍ سره وزلوي، فکر کوم چې د خپل نسل او خپل ولس د عمومي درملنې لپاره به هم ډېر ښه کښت پیل کړی وي.
د مینې هم تعریفونه سوي دي، مختلف تعریفونه یې سوي دي، داسې لکه هغه د شعر تعریف چې ده داسې په واحد تعریف باندې توافق نسته. د مینې یو تعریف راته وکیه چې ستاسو له نظره مینه څه ده؟
عمان صاحب، بعض شیان ډېر ساده دي خو زموږ ذهني پوهه راته وایي چې بیا بیا باید د اکاډمي کچېرې له خوله په ډېرو تیوریکو تعریفو کې هغه عموم پیدا کړو او په حافظه کې وساتو. لکه څنګه چې تاسو وویل، مینه دغسې ده. مینه که د ټولې دنیا د اوسنۍ څه باندې اووه یا اته میلیارده انسانان تعریف کړي، بیا هم مینه له دغو ټولو تعریفونو نه زیاته راوځي. ځکه مینه د تخلیق انرژي ده، مینه د ټولې پنځونې سرچینه ده. نو د دې لپاره تعریف پیدا کول اصلا په دغه ژبه چې د ما په نظر ذهني ژبه ده، د دغې لپاره ډېره مشکله ده. خو بیا هم د دې لپاره چې خپله زما دا خبرې په یو بله معما وانه وړي، وبه وایم چې هر هغه ساده او اسانه کار چې زه او ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکي د بل انسان لپاره پرته له څه مقصده ترسره کولی شي، مینه ده.
د مینې په حصه کې د موږ په ټولنه کې داسې یو تصور موجود ده چې مینه همدغه ده چې یو څوک په ځواني کې کوي ده، یو چا سره یا واده سي او یا واده ونه سي، بس دغه ده. او بل ځینې نورې مینې هم سره بیلوي، فرضاً د مور محبت چې ده، د پلار محبت چې ده، همداسې د ورور سره محبت چې ده، د وطن سره چې ده، دا بیا سره بیلوي. دوی وایي چې دا بیل دي، او دغه کومه مینه چې له مقابل لورې سره یې سړی کوي دغه مینه ده. ستاسو په نظر دا څنګه ده؟
عمان صاحب، بېله شکه موږ او تاسې په خپل فزیکي او ذهني ژوندانه کې حدود لرو. زما او ستا جب شاید دونه وس ولري چې خپل کورنۍ پکې ورباندې وپالو. نو په دې خاطر ده چې یوه توده مینه ده چې زه ته او هر وګړی له خپلې کورنۍ سره، له خپلې کورودانې یا کورودان سره کوي. دا توده مینه ده یا ګرمه مینه ده یا آتشین عشق ده، او دا د هغوی حق ده، روا حق ده. په دې مینه کې باید د کورنۍ جنت راټول وي او پکې وغوړېږي. بل هغه مینه ده چې موږ یې له بل سره کوو، له ژوند او ژوندو سره یې کوو، هغه د خیر احساس ده. زه او ته په لاره روان یاستو، یو بوډا بیا اتیا کلو بابا په مخه راځي، بوټونه شلیدلي، ګریوانې چیرې، پګړې خیرنه، او درد اخیستی اوښکې روانې. هر درد چې درته غږوي ستا جیبونه د دې کفایت نه کوي چې هغه زخمونه ورټپ کنی ورته. ولې یو کار کولی شو چې غېږه ورکړو، په غېږ کې ونیسو، یوه دقه څنګ سره کښېنو او د ده د زړه دردمنو چغو ته غوږ کېږدو. یوه شیبه اوښکې ورسره شریکې کړو، د خپلو سترګو له لارې د ده زړه ته غذا ورکړو، د مهربانۍ غذا. نو دا مینه ده. بیا به یوه نمونه دلته را نقل کړم چې مینه څه ډول کارونه کولی شي، څو ډول اعجاز رامنځته کولی شي. یوې مور ماشوم راوړی و او دې ماشوم حرکت نه درلود، د ژوند هېڅ ډول فزیکي نښې په دې کې نه وې. فکر کوم دا پیښه استرالیا کې شوې وه. ډاکترانو د ماشوم مور ته ورته ویلي په تعصب سره چې ستاسو دا ماشوم ژوندی نه ده. خو دې مور نهه میاشتې دا ماشوم په خپله غېږه کې رالوی کړی و، دی په دغې کې ونیو او په خپله ژبه یې دې ته اللو شروع کړه، اوکې ورسره تویولې. د دې د اللو د سندرې په پای کې ماشوم سترګې پرانیستلې او ډاکتر ویانو چکې وکړې او ویې ویلې چې تب د دې په دې باره کې هېڅ نشي ویلی. نو مینه ژوند ورکوي، مینه ژوند پالي، مینه د ټول ژوند وینه ده.
سمندر صاحب، ستاسو په مخکینی کتاب کې هم تقریبا په همداسې موضوعاتو باندې بحث سوی و. ځینو دوستانو نه بیا ما واورېدل چې ستاسو د مخکینی کتاب ځینې لیکنې سپینو شعرونو ته ورته وي. دا سلسله مو په همغه د مینې کولو د جنت د لیکنو په څیر جاری ساتلې ده، کم په دې کې څه بدلون راوړی ده؟ او دا هم راته ووایسته چې په مجموع کې له هغه وروسته به مو څو داسې مقالې خپرې کړي.
د میډیا اکاډمۍ لړۍ تر اوسه پورې نننۍ دولسمه وه چې ما واستوله. بعضې شیان دي چې هغه زه خپل شخصي حریم ګڼم، هغو ته ډېر وفادار یم. یوه هغه د ما شخصي ازادي ده. شخصي ازادي له خوراکه، له څښاکه، له پوښاکه، له غږېدا، له لوست، له دې ونه نیولې تر دې پورې چې زه باید دا د هنر نقاشي په څه ډول الفاظو سره سنبال کړم. نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوخ کار کوم. ما پوخ د دې لپاره استخدام کړی، هڅه کوم چې نثر دغه نه ریتم پیدا کاندي، هغومره ریتم چې یو شعر خلکو ته ورکولی شي، دغه آهنګ باید پکې واورېدل شي. زړه مې راته وایي چې د کلمو افزار دا وس لري چې هم په نقاشۍ واوړي، هم یو موزیکاله مجموعه سي، او هم د رنګینو سپینو کوډو یو زړه راښکونکې مجموعه وګرځي. نو په دې خاطر تلاش مې دغه ډول روان ده، ادامه ورکوم.
دا مو راته ونه ویل چې همدا سلسله به په همدې شکل سره چې دا جاري به ساتي او که به څه تغییرات هم پکې راځي.
اوس مې یو تازه فکر ته چې راغلی دی، غواړم چې عمان صاحب تاسو ته خپله تجربه ده. دغه بشری پوهه د کیسې په قالب کې نوې محتوا زر اخلي، یو کیسې یا د روایت په شکل چې راځي. نو زړه مې ده چې دغه یو کرکټر رامنځته کړم. دا کرکټر به د مځکې د مخ یو آزاد وګړی وي چې دی به فقط مینه ویشي، مینه به غږوي، مینه به اوروي، مینه به خلکو ته ورکوي، هر ځای ته به ځي. بزګر ته به هم ورځي، د جومات ملا سره به هم خواله کوي، پروفیسور سره به هم کښېني، اکاډمیک چیرو بحثو ته به هم ورداخلیږي، د ښوونځي له شاګرد سره به هم لاره کې مزل کوي او د خپل زړه ګلان به ورسره ویشي. غواړم په داسې یو کرکټر یې واړوم. نو که د خدای پاک اراده وه، زه به دغې لړۍ ته په آینده کې دا ډول رنګ ورکړم.
سمندر صاحب، د مینې په باره کې مو ډېر لیکنې وکړې، فکر نه کوئ چې ډېرې سوې دي؟
عمان صاحب، باور وکړئ، هر ځل کوم څه چې ما په زړه کې غوړېږي، ټوله هڅه مې دا وي چې هغه په ډېر امانت او خلوص سره وړاندې کړم. خو بیا بیا متوجه کېږم چې ذهني او حسي وړتیاوې مې دونه بلوغ ته نه دي رسېدلي. هغه څه چې ما زړه یې ترنګوي چې هغه واقعا هم موزیکال کنی د باندې راوباسي، نو بیا بیا رانه پاتې کیږي خپل زړه. زه غواړم چې خپل ټول زړه په یو ښکلې ننداره بدل کړم چې دا فقط د مینې ننداره وي، او کله کله داسې تصور کوم چې شاید زما سرنوشت دا وي چې بل غره په غږ کې وسوزم، یوه چغه سم او له دې سره ختم سم، خدا چغه به ژوند راوړي.
خدای دې مینه ډېره ښه او ډېره زیاته مننه، خدای مې بریالي لره.